سمو له جمله څخه شمیرل کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوه او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لویه وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغاړه شوي دي او په دارنګه ډېره برخه چې ده په قطبي او متدله او لږ برخه چې ده تر استوا لاندې پر منځني امریکا کې موقعیت لري. یعنی د دې اقلیم چې دي او هوا چې ده متدله ده خو لږ برخه چې ده استوا لاندې د ځمکو په برخه کې موقعیت لري چې دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخې د درجې د توپیر سبب ګرځېدلی دی چې د شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله کچیر موږ او تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. موږ او تاسو د استوا کښې د کوم سیمې موجودې وي موږ ویلي و چې هغه تود اقلیم لري، نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدلې سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخې هواري او پر اقلیم غوره اغیزې لري چې د اندیز د غرونو لړۍ یې د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنډ لامل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لویې وچې د اقلیم په هکله هم پوسولو چې مختلف اقلیمونه لري او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکي په داسوالونو په خپلو کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په هکله خپل معلومات ولیکئ، دویم سوال د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله خپل معلومات زده معلومات ولیکئ، او درېیم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړئ. نور نه درنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت درته غواړم. د لپاره
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من اول لی زکون کو ز برش نغم پار تاسو ټول ته شرغلاس ما د نه هم ټولګي جغرافیه مسمن نه هم لوستا هیله د چي تاسو ټول قدر من اول لی زکون کې برات رو او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر من زکون کو ز مرو تاسو د نن ورځې لوست لري په خپل پد ویم یونټ کې یا هم پد ویم فصل کې د استرالیا د سیاسي جغرافیه اړوند دی. لکه څنګه چې موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم هیله د چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی وی درنوز د کوونکو نن ورځ په لوست کې یوازې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافي په حق له معلومات لاس نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا د بشري جغرافي د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه په هیله خو زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافي په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا ورسته د نورو لوی وچې څخه یا هم د نورو لوی وچې جغرافي موقعیت په کتو سره د ځمکې په کوري کې د هغوی د جوړش په کتو سره موږ او تاسو ویلای شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لوی وچې ته کوچنی وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهېدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولای شو خو د یو لوی وچې نوم نس ورته ورکولای. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده په دې د دوی په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی د دوی د حکومت جوړښت دی په هغه په خپل په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري. یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط پکې کړی چې د کورنۍ په دې باندې مربوط تاسو په هیرو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس بنسټ کېښودي او ورسره د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاتچا چرسوي وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاتچا کیږي، یعنی د پلار څخه په میراث کې پاتچاهي و زوی ته پاتې کیږي. نو د دې د کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه په تشریفاتي دوه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنوزده کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې اوه ایالتونه او پارلمانونه لري، او هر پارلمان د هغه ایالت اړوند کارونه سرته رسوي. کوم ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دې دغه ستونزې او مشکلات د ټول شان د هغه ایالت باندې مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي. یعنی د دې دغه کوم سیاسي باندې چې په دې ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی دی. همدارنګه درنوزده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې د پدې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې د استرالیا په مرکز کې د کامبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي. یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کامبرا په شار کې دي چې د پخپل د کامبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً همدغه ډول سره د دغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالت چې یو پارلمان چې دی په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کامبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې دی درنوز د کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپل کامبرا شار وو چې ما تاسو مخکې هم یادونه وکړله. او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دی د ایسوي دین پیروان دي، یعنی د ایسوي دین پیروي کوي. خو کچېری موږ او تاسو د استرالیا او وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتابي کچېری تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخې موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړې دي. نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوی دی چې هغه عبارت دي له څه شي څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوت ویلیس چې دی، نیو ساوت ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنوزده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې ترڅنګ ډی شایسته ښکلی سمسور چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنوزده کوونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلند دی چې مرکز یې بریسبان دی، او څلورمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنوزده کوونکو پنځم ایالت لویدیځه استرالیا کې لویدیځه استرالیا چې مرکز پرات شار دی چې پی ای آر ټی ایچ پرات، یعنی د پرات شار چې دی د دې لویدیځه استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز د هوربارت دی او یو ټاپو دی چې د جنوبي نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمې ده. چې یعنی خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپل د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمې بلل کیږي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو دا هم ولولو چې استرالیا حکومت دې په خپل په 1901 میلادي کال کې خپل خپلواکي ترلاسه کړه. لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړ چې افغانستان د انګریزانو تر ښکېلاک لاندې راغلی و، یرغل لاندې راغلی و. نو لومړنی هېواد چې و افغانستان و. وروسته د افغانستان څخه نور هېوادونو په خپلواکۍ اخیستلو باندې لاس پورې کړل، چې په 1901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپله خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د ولسي جرګې 138 غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمیر چې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودونکي دي، چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافیې اړوند معلومات و. درنو زده کوونکو، کوم چې موږ تاسو تر دې دمه پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړل، اوس هم بلې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې اړوند بحث بلرم. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې و هغه په خپل بومیان و، چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوي و او د آسیا څخه راغلي و. و استرالیا ته چې کله چې اروپایان له 1900 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لویه وچې د وچې کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوه، یعنی بومي کسان په کمه اندازه سره و. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی، چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې 1550 نو تر رسیدلی و. او دغه خلکو چې وو د سری یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستک کې رنگ درلودي، چې دوی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوی و. او هر قبیله به له سو تای پوسخه جوړ شوی و. د اورفا سپین پوستکي سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول وسول، چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ست د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نپوس شمیره کام کړل. نو کله چې دغه نشه چې سره مېسه سوی، بیا د دوی نه پوسه شمیر کم شو. په دې وروستیو کې د استرالیا د بومیان شمیر کابو 6000 تنو ته رسیدلی دي، چې د دوی شمیر په دومره اندازه سره رمېسته کړی دي. او هم چې نن خوسته استرالیا د نفوس شمیر چې بیا د 1900 په اوس وخت کې د استرالیا د نفوس شمیر په 1960 کال کې پر 5,000,000 تنو ته رسیدلی دي، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نفوس زیات کړی دي، چې په د هغه د پوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1960 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نفوس شمېر دغه 1,000,000 ته ورسېدي، 5,000,000 تن ته ورسېدي، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1965 کال کې وګړي 5,000,000 تن ته ورسېدي، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو ځکون کول آلمان، هایلند، ایټالیا، پولند او د سنور هیوادونو څخه ورته راغلي و. د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 3,000,000 څخه زیات خلګو ژوند کوي، چې ورس تر بلې د دوی د شمیر کچه زیاتېدله. او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحونه ولیده، او ښه د ژوند سهولتونه پکې کې برابر دي. هم چې نن د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر خلک په شهرونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په سو مهمو مرکزونو کې استوګن لري، چې مهمو شمیرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په درنو زده کوونکو، خو تدریو کې تر دې دم پرې تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې په حق معلومات لسته راوړي وو، چې یو صاحب راتلونکو برخې ته راځو د لوست، چې په دې برخې کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پښه وو کې ما تاسو ټول کډر مونږ د کوونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وچو جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسانې د ایسوی دین پیروان دي، او هم چې نن د دې وچی کې چې کوم کسان ژوند کوي هغوی زیات شمېر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او هم چې نن د استرالیا او کناسي په ټاپوګان کې زیات شمېر کسان چې لیدل کیږي هغوی د اسلام د دین پیروان پیروي کوي، چې په اقلیت کې یو مشهور يهوديان هم په دې لوی کچه کې مشتي هم استوګنه کوي. او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبې شې دي مختلفې دي، خو اصلي ژبه شې دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسي ژبه ده، چې استرالیا ژبه انګلیسي ده. او په استرالیا و یو کنه اکانیوس کې د نورو ټاپوګان په بیلې بیلې ژبې شته، چې ځینې یې ژبې د لیوري شې څخه او ځینې یې له بلې شې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو دلته ما یو چوکاټ راوستلی دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دي په استرالیا کې ژوند کې د ایسبت دین پیروان چې دي ترونو زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا پیسه د کسان په ایسوي دین باندې پرویان دي بودایزم چې دي 2.2 پیسه ده چې دي بودایزم دین دي 1.5 پیسه ده چې دي مسلمانان پکې ژوند کوي 0.4 پیسه ده هندوزم مذهب دي او همچنان نور مذهبونه چې دي 8.8 پیسه ده نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم پکې کېسته نور دروز د کونکو از مرسته ستنن ورځې د لوست موضوع تر همدې ځای پرې و وس هم د لوست راتلونکو برخې ترزو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ساسو ټول کورنۍ دنده چې د درس پرندې هر سوال به مطابق جواب ورته پیدا کوي په خپل کتاب شو کې ملي سوالونه تکراروم رومرنې سوال د استرالیا اوسنی نفوس سمره دی یعنی اوسنی د نفوس شمیره سمره دی دویم سوال آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي دریم سوال آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې ستا کچيري وي نو څومره پیسې دي سره دي نور نو درنو کتر منځ د کوونکو از موږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو سمز د کړی وو سیږي او په یو سپوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې شم شوا تر ته غواړم د لپم
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم لای وسترامات مقبول کی قدر من اول ری سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامه وبم پتن می زبرش نغه خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس مې ما درنو سکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې د جغرافیا مضمون لسم ټولګي نه هم لوستې نو هله د چې تاسو ټول قدر من سکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیپ ټاول سره زکړی وو سړي او نو لوسته پرام د کې ولري درنو بل لای سکون کو مرسته سو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت ته لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی د دې تر څنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی او همچنان د دې تر څنګ د اوبو لګولو حوزه په حق لبه نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو نو هله دې چې تاسو ټول قدر من ځکون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ همدارنګه درنو ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې لا وابه می سپینه پیل کیږي بیا تش پراتې می سپی پرې تاسو ټول قدر من ځکون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره هم چنان د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ درنو ځکون کو نن ورځ د لوست د پیل بشي بو کې لمړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولرو دا چې موږ تاسو ټول په هیجو اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي نو موږ ویلې سو د ځمکه په کوره کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي چې دغه بدلون په ترس کې بیل بیل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي چې دغه پړاوونه په تیرولو سره ځمکه کې اوبه د لمرني حالت څخه او مختلفو حالتونو ته بدلیږي او ورسته بل اخره د زیات پړاوونه په تیرولو سره بیرته اوبه پل ادي حالت تر اوړي او په طبيعت کې د اوبو ګرځیدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نو مرتور کول څه وړي چې په طبيعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري موږ ویلې سو په طبيعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت لري د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالت سره دي چې لمړنۍ حالت یې مرتبه سو د غاز حالت ته ویل کیږي غاز حالت به هغه موږ کچيري په سینسلي حازه تعریف کوو موږ ویلې سو چې غاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل څخه نسبتا یو د بل څخه لیرو سیږي او د بڑاس شکل ولري یعنی د یو ډول دوت په سیر باندې یو شکل ولري او د غاز په حالت کې وو سیږي نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخه په سبب سره بڑاسې ودی په بڑاس باندې تبدیلی سی ودی نو غاز حالت د شکل خپل ځان ته غوړه کړی دی چې دته موږ تاسو د غاز شکل وایو دویم هم جامد حالت دی جامد حالت به هغه اوبه ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو بل سره نکلک او نشته وی یعنی د یو بل سره ذرات نشته وی چې د سانتیګرات له 0 درجه څخه ټیټه تودوخه کنګل کیږي په یعنی د 0 په درجه کې د کنګل شکل لري چې د واوري شکل ته د تغییر یا هم تبديل خوري چې د جلې کنګل او واورې په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویل سو. دریم هم خپل درنو ځکون کو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیري دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی ذرات یو د بل څخه لیري دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامده ماده هغه دای په چشمانی بدلوي په مایع حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر موږ تاسو یو شمی سال ورکو، کچیر موږ تاسو اوبه واخلو، اوبه لمړی سر مایع وي، مایع شکل موږ تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو. کله چې موږ د په یخچال کې شیشدو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه پقلق کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل لا واخلو په یو لوښی کې واچو پر ګیس باندې شیشدو. کله چې دا پر ګیس باندې شیشدو الته د دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي او دغه کلک ذرات چې یو د بل سره کلک سی وي دي کنګل زین جوړ شوی دی بیرته په ویل کې دوه باندې پیل کی. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخې درجه د پواسطه سره دغه کنګل مایع چشکیږي په مایع شکل باندې بدلیږي او بل اخره کچیر د تودوخې درجه ور باندې زیاته سی په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي یعنی د هوا د پواسطه سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سوال حل بیرته په ورځی ځانته جوړوي. کله چې ورځی جوړی کړلې، کله چې بیا ورسته ورځی ځانته جوړی کړلې یو کنګل شکل ځانته اخلي، بیا کله چې د لمر وړانګ ور باندې وارد شي او لمر وړانګ ور باندې برابر شي نو په هغه حالت کې بیرته دغه چیش کیږي د باران په شکل سره، دغه بڑا سپورته سوي دی بیرته د باران په شکل سره زمکه ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په زمکه کې زیرمې ځانته جوړوي، لندبل لرونکو هوا ځانته جوړوي او بیرته موږ او تاسو زمکه ته او برکشته کیږي. نو موږ او تاسو ویل سوچی د اوبو د سایکل دوران د زمکی د کوری پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې مرابطه سو اتموسفیر ورته وایو او خپل زمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر پنامه سره تر سره کیږي او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې مو راو تاسو وویل. نو دا و درنو زده کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې مو راو تاسو په حق معلومات لاسته راوړل وسندل اوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنی زموږ راو تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې مو راو تاسو لرو په دغه ژوند کې اوبه انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات موږ په ژوند کې څه اهمیت لري او د اوبو ارزښت موږ په ژوند کې ساتي. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسېږي موږ تاسو نه شو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو، حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو موږ تاسو د یوې اړتیا په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې اړتیا په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویل سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. کچیر موږ تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو نو موږ تاسو ویل سو چې ځمکه یو شین غوندي بڼه لري، شین رنګ غوندي بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو کچیر تقسیم بندي وسی څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یو برخه وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه اشاره اته برخې چې سندونو کنګلونو سمندرګیو اتموسفیر اوبه تر ځمکې لاندې اوبه په خاور کې لندبل په بڼه سره موجود دي او دغه زیرمې ورستر بلې په خاور کې زیاتیږي، چې دا د زمرو تاسو په ژوند کې ستر نعمت دي چې الله تعالی زمرو تاسو ته راکړی دي او د دې نعمت څخه تاسو الله تعالی برخمن کړی چې موږ تاسو د خپل ژوند په زیات شمیر اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو، نه یوازې چې موږ تاسو بلکې د انسانانو تر څنګ ونی بوټي ژوي ټول ژوندي موجودات د اوبو پورې تړلي دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشولو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه يعني چې الله تعالی دا نعمت موږ تاسو ته راکړی دی، د کرنې په برخه کې، د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمن وسیله ده چې موږ تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراکه څخه یو څه موده موږ تاسو یعنی ژوند وکولای سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشلو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبو چې د مالګې اندازه پکې لږ وي، د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروې مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل سي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې تر څنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړله چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي، چې هر ورځ میلیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي، او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي، چې هر فابریکه چې د خپل ماشینانو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي، او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونه ور باندې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي، بیا دغه اوبه دي بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران ور باندې تیروي او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي، ځکه دوی پرمختللي هیوادونه دي، پرمختللې ټکنالوژي لري. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، اوبه په کرنه کې سده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداري سرته رسوي د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداري باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې د 100% پر اوبو باندې ولاړ ده، بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویلی شو چې د وړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو قانونو په وسیله سره کرنیز ځمکو ته اوبه ورکول کیږي، او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي، چې موږ په هیواد کې زیات شمېر بندرونه شته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي، او په زموږ ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو، د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې دي د هلمند په وادي کې، ننګرهار، لوګر، هرات، کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز ځمکو ته اوبه برابروي، چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې د اوبو د لګولو حوزې په خپله د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري، چې د افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې قبله څخه د اوبو حوزې یې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې یې جوړې کړې، چې دغه ځنګلونه بیا دغه کوم د اوبو حوزې چې په تیرې بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان، پامیر او ختیځ لویدیځ هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واردېږي، یو پر بل باندې پریوزي، په اوړي او پسرلي کې بیا ویلې کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، نو دلته دې بیرته ویلې کیږي، او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، چې په ژمي کې د واورې او باران د اورښت له امله په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سیندونو د اوبو زیاتیږي، چې ځینې وخت بیا سپاند سي، یعنی په سپاند شکل سره راځي، او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي، چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي له امله څخه د خاورې د له منځه وړلو او جوي جاړیو لامل ګرځي. د دې تر څنګ کډرمن زده کوونکو، له بلې خوا څخه افغانستان زمکي ډېر اندازه رسوبي خاور لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د زمکي لاندې زیرمې لري، چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلې دي، او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت لوبولی دی. نو ځکه موږ تاسو ویل سو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایی لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي، د افغانستان دروانی اوبه په سلو کې یوولس د سیند حوزې ته رسیږي، او ونی وی برخه بیا د هیواد دننه په دشتو کې زی اولاړ اوبه ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هیوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان، وزي چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سیندونو د بفت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان سیندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوي دي، چې لورنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه د هریرود حوزې په نامه یادیږي، درېمه په خپل د سیند او د کابل د سیند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه په خپل د سیستان او هلمند حوزه ده، او پنځمه هم نور شمیر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې کې کورنۍ دنده ده، تاسو درنو زده کوونکو به خپل کورنۍ دنده په وخت اجرا کوئ. پښتنې دي په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کې، دویم د اوبو د لګولو حوزې په لنډ ډول تشریح کې، دریم سوال زموږ په هیواد کې زموږ په ژوند کې اوبه څومره ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. ښه وخت ته په من
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا